ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې د افسادی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، طالبان وایي وروستۍ بمی حمله جدي تهدید نه ګڼي.
دا بلا شک سی یو تشویش پیدا کولی سي، ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
خو په اورزګان کې طالب چارواکي وایي چې داعش او سلفیان فعال شوي دي. د کابل ځینې اوسیدونکو وایي طالبانو غیر مسلکي کسان ګمارلي.
هغه ځوانان چې د ماستری په کچه زده کړه لري بیکار ده.
د خصوصي دن کې د غلام خان بندر لري په تاګراته کې د خندونو د لري کېدو غوښتنه کوي.
چې وزیر خارجه لور شي پاکستان سره وغږیږي، ته وایي چې د لیار خلاص کار میرزون دی، میرزون په تکلیف دی.
تر دې او نورو موضوعاتو مخکې خبرونه لرو چې احمد تکلی اوروي.
سلام. افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرحه تایید کړه. په کندهار کې یو ماشومه او یو میرمن په دزو وژل شوی دی او پاکستانی طالبانو په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر کمپاین د برید پر مهال یو تن وژلی، یو ټپي کړی دی. بشپړ خبرونه. نړیوال بانک وایي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو د دې صندوق له کنګل شویو پیسو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دوو ادارو ته د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرحه تایید کړه. نړیوال بانک پرون اعلان وکړ چې دا پیسې به د روان کال تر پایه د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې او د خوړو د نړیوال پروګرام حسابونو ته انتقال شي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د چارو مدیریت نړیوال بانک کوي. د شوې پریکړې له مخې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ته به په افغانستان کې د غذایي مسؤلیت او د خوارځواکۍ د مخنیوي په مقصد 180 میلیون ډالر او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ته به افغان ماشومانو ته د بنسټیزو روغتیایي خدماتو د برابرولو په هدف 100 میلیون ډالر ورکړل شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ د کابل په لویدیځ کې د پرونیو 14 مسؤلیت ومنه. فرانس پرس خبري اژانس د داعش په حواله لیکلي چې پرون ناوخته یې په کابل کې 3 14 وکړې. دوی ویلي چې د شیعه مذهبو د سپرلۍ بسونه یې په نښه کړي او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا حملې کم اهمیت وبللې.
داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کېږي یا مثلا عام خلکو په منځ کې چاودنه کېږي، دا بلا شک سی یو تشویش پیدا کولی سي، ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په پرونیو چاودنو کې 2 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دا چاودنې په هغه سیمه کې شوي چې تر ډیره شیعه افغانان پکې میشت دي. په کندهار کې د یوې شخړې پر مهال یوه ماشومه او یوه ښځه وژل شوې دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال ملا شمس الله سمیم د دې پیښې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
تېره شپه د دوهمې حوزې اړوند سیمه کې پر یو پاسو موټر د یوې شخصي دښمنۍ له امله ټکان سوي. په دغه پیښه کې یوه 12 کلنه نجلۍ او یوه ښځه شهیدان سوي او 3 تنه زخمیان سوي دي.
ښاغلی سمیم د پیښې په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو یوې سیمه ییزې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل، د مرګ ژوبله هغه مهال پیښه شوه چې د دې کسانو موټر د طالبانو د تلاشۍ په پوسته کې د درېدو امر ونه منه. د سرچینې په وینا مړه او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي چې د واده له مراسمو کور ته روان وو. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو کسانو پر هغو پولیسو برید کړی چې د پولیو د واکسیناتورانو امنیت یې نیولی و. چارواکي وایي په برید کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو تحریک منلې. امنیتي چارواکي وایي چې 2 موټر سایکل سپرو پر پولیس افسرانو ډزې وکړې چې په پایله کې یو پولیس ځای په ځای مړ شو او دوهم ټپي دی. نننۍ حمله د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې شوې په ټانک سیمه کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د 15 ورځنی کمپاین په دوهم ورځ شوې ده. ټاکل شوې چې د دې کمپاین پر مهال په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. وروسته له دې چې پاکستاني طالبانو د پاکستان له حکومت سره څه باندې یو میاشتنی اوربند پرون فسخه کړ، دا د دې ډلې لومړنۍ حمله ده. دا اوربند د افغان طالبانو په منځګړتوب د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو پر مهال په نومبر میاشت کې اعلان شوی و. د اوکراین سمندري ځواکونه وایي چې روسیې د اشغال شوي کرمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې د ازوف سمندرګي په سلو کې اویا برخه بنده کړې ده. دا کار ظاهرا د اوکراین ماریپول، بردیانسک او هینچسک بندرونو ته نږدې د روسیې د توپچي تطبیقاتو په خاطر شوی دی. د اوکراین سمندري ځواکونو نن په یو بیان کې وویل چې روسیې د تګ راتګ د پلټنې په سیستم یا نویګیشن کې محدودیتونه لګولي دي. روسیې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روسیې سرحدي ګارد ورم ورځ تور ولګاوه چې د اوکراین د سمندري ځواک یوه کښتۍ له اجازه پرته د کرچ د تنګي خواته ورغلې ده. د ازوف سمندرګي په ختیځ کې روسیه ده او په لویدیځ کې اوکراین دی او د دواړو ترمنځ د کرچ تنګي پرته ده. او د جنوبي افریقا ساینس پوهان وایي په خپلو تحقیقاتو کې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه به د پخوانیو هغو پرتله سخته ناروغي پیښوي. اومیکرون لومړی سباندې دوه اونۍ مخکې په جنوبي افریقا کې وموندل شو. که څه هم ساینس پوهانو ویلي دي چې په دې اړه د څېړنو لپاره نور وخت ته اړتیا لري، خو د جنوبي افریقا د روغتیا وزیر جو فاهلا پرون وویل چې د دې ناروغۍ د جدیت او شدت په اړه مثبتې نښې نښانې شته. ښاغلی فاهلا وویل چې که څه هم روغتونونو ته د ناروغانو د مراجعې په کچه کې زیاتوالی راغلی، خو د ده په وینا لومړني معلومات ښیي چې یوازې ارقام لوړ دي، نه د ناروغۍ د جدیت کچه. چارواکي وایي د کورونا وایرس اومیکرون بڼه اوس د نړۍ څه باندې 500 هیوادونو ته خوره شوې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. په کابل کې تیره اونۍ څلور چاودنې وشوې او په ټولو پیښو کې ملکی وګړو ته مرشوب لواوښته. کابل میشتې اندېښنه لري چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هم په افغانستان کې امنیتي پیښو دوام کړی دی. پرون د کابل په دشت برچیز کې دو چاودنو دوه تنه ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. فرانس پرس خبري اژانس د داعش په قول ویلي چې پرون جمعه ناوخته په کابل کې درې چاودنې کړي دي، خو طالب چارواکي وایي دا ډول پیښې پر دوی د دښمن د برلاسي معنا نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی چاودنې سیمه ده، چیرې چې په دوه اوپی خو کې د ملکی وګړو دوه ټونس موټر په نخښه شول. دواړو چاودنو کې دوه ملکیان ووژل شول او د یوې خځې په ګډون څلور نور ټپیان شول. د افغانستان پلازمینه تیره اونۍ د دې ډول څلور چاودنو شاهده و. د جګړې تاکتیک په خوانی دی، هماغه ډول چې چاودیدونکي توکي د سړک پر غاړه په ګلدان یا هم نورو وسیلو کې خودل کیږي. په موټرو پسې د مقناطیسي ماینونو نخلول هم په دې هیواد کې د جګړې کوم نوی ډول نه دی، خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي د دې ډول پېښو دوام دی. کابل میشتې وایي هیله یې لرله چې واکته د طالبانو له رسېدو وروسته به افغانستان کې سوله او آرامي راشي، خو د دې ډول چاودنو او ناامنیو دوام نهیلي کړي. د کابل دوه تنه اوسېدونکي روح الله تلاش او احسان ژوندون
ورستر بلې موږ ګورو چې پېښې ترونه دا ورستر بلې ډېریږي. په کابل کې هر ورځ موږ د پېښو شاهدان اوسېږو چې اکثریت رسنیو ته هم نه راوځيږي، او وخت ناوخته داعش د دغسې بریدونو او دغسې هدفي بریدونو پړه پر غاړه اخلي، چې دا ډېره اندېښمنوونکې موضوع ده او په کوردن په افغانستان کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي.
او د خپل د کابل اوسیدونکو لپاره یو تشویش ګرځېدلې ده، ځکه چې کله دې کسان مشخص نسی نو بنا اند دې محرول به هم ستونزوي.
فرانس پریس اژانس د داعش په حواله لیکلي پرون جمعه ناوخته کابل کې درې چاودنې کړي. دوی ویلي د اهل تشیع د سپرلۍ بسونه یې په نخښه کړي چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې پیښو کې یوازې د دوو تنو وژنه او د څلورو ټپي کېدل تایید کړل. طالبان هم مني چې د دې پیښو تر شا داعش لاس لري، خو وايي د تیر په پرتله امنیت ښه شوی او دا ډول پیښې د لوړ ګواښ او د دوی د دښمن د برلاسۍ په معنا نه دي. د طالبانو د حکومت ویانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت ځواکونه په ټول قوت متوجی دي چې د دښمن د هر ډول تحرکات او مخه ونیسي. داسې په ورستیو کې په ګلدان کې چاودنه کیږي یا مثلا عام خلک په منځ کې چاودنه کیږي، دا بل شک سی او تشویش پیدا کولای شي، ولیکم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسه د دښمن.
واکتا د طالبانو رسیدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. له دې ډلې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش لخوا شوې حملې د یادونې دي. خو له دې ټولو سره سره تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په افغانستان کې د وژنو او مرګ ژوبلې شمېره صفر ته راښکته شوې او دای د خپل حکومت لویه لاسته راوړنه وبلله. له بلې خوا د امنیتي مسایلو کارپوهان په دې اند چې په اوس وخت کې د ناامنیو ګراف صفر ته راښکته کول تر ډیره شونې نه دي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې وروستیو چاودنو او پی خدا اندېښنې زیاتې کړي چې شاید افغانستان ژر سولې ته ونه رسیږي.
ولې په مطلق امنیت او یا بنا امنی و صفر ته راښکته کېدل فکر کوم چې ډېر عاجل متصور نه وي، او د پخوا څخه هم دا وړاندوی نه وي چې که طالب راسي هم په سل کې سل امنیت یو دم وانن متصویر نه دی.
طالبانو واک ته رسیدو وروسته ډاډ ورکړی و چې نور په افغانستان کې د جګړې لمن ټوله شوې، خو د نام نه دا ډول پیښې دا ډله په کور دننه د یوې بلې جګړې د مهار لپاره مجبوروي. طالبانو وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر تر 900 اټکل کړی او له دې نږدې 600 نیولې دي.
له بلې خوا په اروزګان کې طالبان وایي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې سلفیان او دغه راز داعشیان فعال شوي دي. د اروزګان د امنیه قومندان ویلی دی په یو غونډه کې ویلی دی چې په دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې داعشیان او سلفیان د طالبانو په جامه کې راپورته شوي او د طالبانو پر ضد تبلیغ کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
اروزګان کې طالب چارواکو په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی. دا خبرداري د اروزګان ولایت د امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو امنیه قومندان ملا بشیر خان له نظامی زده کړو څخه 200 فارغ شوو طالبانو ته د غونډې پر مهال کړي. په اروزګان کې د طالبانو د امنیتي چارواکي ویلي دي چې دا کسان د دینی عالمانو په لباسونو کې د طالبانو پر ضد تبلیغات کوي.
مجاهدین وار په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو کلیو کې د سلفیانو په نامه خلک دي. کله در دوای زمزم څخه په دوام نه کوي، کله در دوای خپل لای و نه کوي.
امنیه کمانډان دغه راس په دې غونډه کې له نظامی زده کړو څخه فارغ شوو طالبانو ته لارښوونه وکړه چې په خپل لوکی کې دي پردیو کسانو ته ځای نه ورکوي او د خلکو سره د ښه چلند وکړي. لغوند ورسته طالب مشانو له نظامی زده کړو څخه فارغ شوی کسان د تیرنکوټ خار واټونو تر وایستل او نظامی نمایشی حرکت وکړل. ورسته لاغی چې افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی، د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي. د داعش وسلوالې ډلې تازه په کابل کې د جمعې په ورځ د څو پرله پسې چاودنو مسولیت پر غاړه اخیستې چې یو شمېر ولسی وګړو ته پکې د مرګ ژوبلې دا وختو ریپورت ورکړل شوی.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خصوصي دونکو غوښتنه کوي چې د غلام خان بندر پر لار دی د خلکو او ناروغانو د تګ راتګ په مخ کې پراته خندونه لري شي. دوی وایي په افغانستان کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي او یو شمېر ناروغان اړ دي چې ډاکټرانو د توصیې سره سم د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. له بلې خوا د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلان وایي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې ده. د دې موضوع په اړه دا راپور وبري.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د غلام خان پر لار دی د مسافرو او ناروغانو تګ او راتګ آسان شي. دوی وایي کله چې یو ناروغ په دې لار د درملنې لپاره پاکستان ته وړل کیږي نو په بندر کې په ونه یوه منتظر پاتې کیږي او هغه لوري ته په ډیر مشکل اوړي. د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی احمد ګل چې د غلام خان په صفري نقطه کې د خپل ناروغ د انتقال لپاره له څو ورځو په تمه دی، د آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو غواړي چې دا ستونزه په رسمي توګه د پاکستان له حکومت سره شریکه کړي.
مریض فرابی ایګی ضروری په زور نه په زور په سپیشل میټر ونسی ادغه دیتا یلتا ته یی چې څلور کا سپنده کا سپونم پرګدی بیا پرګدی نه ګی نه ترګی پر انتظار وکړ دوی نه بیا سپیشل نسی بزورتا یلتا شپږی نشتا دوی پیدا وکړي چې وزیر خارجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلوص کار میرزون په تکلیف دی یلتا ډاکټرونو ته وایي په خیز کې چې یلتا علاج نه کیږي مجبور دی چې په خبر ته لور شي څلور ورځې پنځه ورځې لاس ورځې په تیر شي دغه وجنه په خیز کې علاج کیږي نه عمله شي او پاس کېته ایسي
سپینګیره میرولی جان هم چې خپل ناروغ سره غلام خان بندر ته تللی وایي ستونزه دا ده چې په دې لاره لږو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي خو ناروغان او ناروغ لرونکي د تلونکو خلکو څو برابر ډیر وي
مشکلات ډیر دي زاد کې موږ ته کم کسانه ده اجازه ورکوي یعنی په کور ځای د خلکو ته اجازه زیات شي خلک زیات ولګي مریضان دي دا وخت دا ول مریضان لار بار پروزه دي دا په څه کې پروزه وي دلته مخانه کې د ډاکټرانو یې کیس لور شي یا انډیا ته لور شي نو موږ د حکومت نه دغه څیره دا موږ ته کسان زیات کی مریضان یا چاته تکلیفي دا ټول زر زر واپس پوځ لګي ولې
بلدوري ته د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلین وایي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ او راتګ کې اسانتیا پیدا شوي خو دوی په دې هڅه کې دي چې پر دې لاره د پاسپورت او ویزې پرته د خلکو تګ او راتګ پیل شي د غلام خان ګمرک مشر قاری خاندان وایي په اوس وخت کې د پاکستان لوري هغه ناروغان چې ډیر عاجل وي لاس په لاس پرېږدي خو نور ناروغان بیا په ترتیب او نوبت سره پرېښودل کیږي
بل طرف په موږ باندې بوج دی ځکه چې اوس پرېږدي 50 یا 60 مریضان نو دوی روان 200 مریضان وي نو دغه وجه کې موږ ته تکلیف شته مشکل دغه خبره شته خو هغه به ان شاء الله دوی سره وراو موږ په دې لار باندې داسې لګیایو چې یو عادي شکل تراولو چې بخي بې پاسپورت به وځي د خلک زیرا ځین انشاء الله
د غلام خان لار د نور لار په پرتله کراچۍ بندر ته خوښه 300 کیلومتر نږدې ده خو د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم تر اوسه د دواړو هیوادونو لخوا رسمي نه ده ترانزیت شوی د خوست خلکو په دې ولایت کې د میشت وزیرستانه یو کډوالو غوښتنه داده چې د څو کاله پخوا په شان دی په دې لار خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي
د غزنی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دولتي اداري سیستم دې فعال شي دوی په دې باور دي چې د طالبانو لاره تکسره د سیمایز حکومت سیستم جام او لکاره لیدلې ده د غزنی ځینې اوسیدونکو وایي ل دې عمل ډیر کارونه ل خند او ځن سره مخامخ شبي خو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي
دا غزنی اوسیدونکو وایي دولتي کارمندانو ته ماش نه ورکول د پخوانی نظام له کارمندانو سره ناسم رویه کول او په دولتي ادارو کې نامسلکي کسان په کار ګمارل هغه څه دي چې په غزنی کې په دولتي ادارو کې د حکومت ولای پیا جام کړی دا چې لامل یې د خلکو ډیری کارن لزند او خند سره مخ سوی دی دوی غوښتنه کوي چې دولتي اداري سیستم دی په لسی رخصانه د غزنی په یو دولتي اداره کې کارمند ده دا وای د طالبانو لره تک سره د سیمایز حکومت سیستم جام او لکارلوی د لیدای په وسنی وخت کې د حکومت پخوانی کارمندان ډیری خپل دندو ته یا خو نه حاضریږي یا نه پریښودل کیږي او یا هم له دندو لري کړی سوی دی
تقاضا ما از حکومت امین است که
له حکومت څخه می غوښتنه ده چې ما ته بیرته اجازه راکړي چې کار ته لاړ شم زموږ پر ځای داسې کسان پر دند ګمارل شوی چې په هیڅ نه پوهیږي حتی کمپیوټر نسی چلانه ولای تر څو چې دغه کار دوام لري ادارې به فلج وي د طالبانو حکومت باید پر رشتو مسلکي کسان په کار ګوګماري
سر کار کړي
رخصانه زیاتوی نه مسلکي توب هغه لامل دی چې د خلکو کار په دولتي ادارو کې نه خلاصيږي غلام سخی تقریبا 30 کلن دی د غزنی د نوابات سیمه اوسیدونکو دی نو مولای وای د غزنی په دولتي ادارو کې د خلکو ستونزې په نظر کې نه نیول کیږي ډیری خلک دولتي ادارو ته مراجعه کوي خو کار یې نه خلاصيږي ځکه نوې کسان په کار ګمارل شوی او په کار نه پوهیږي
دمی ارګانوی دولتي کې مو ته ځای خبر درم
تر کومه ځای چې زه د دولتي ارګانونو په اړه معلومات لرم کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی ځکه هم د دولت پایا جام ده موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې پخوانی کارمندان بیرته دفترونو ته راوغوړي چې بیرته کار روان شي اوس د خلکو کارونه په ټپه ولاړ دي
ادم خان بیا تقریبا 28 کلن ځوان دی دای هم وای ډیری دولتي کارونه له خند سره مخ دي ادم خان زیاتوي په ځینو ادارو کې مسلکي کسان په دندو نه دي ګمارل شوی نو له دې عمله د خلکو کارونه نه خلاصيږي
اکثریت خلکو کې مثلا په اداراتو کې مراجعه کوي، د دوی کارونه نسی ترسره کولای په دې خاطر کې کارمن نشته دي، او کسان هم چې شته دوی بلدیت نه لري. زموږ غوښتنه له چارواکو نه، له نوي حکومت نه دا ده چې باید هغه مخکنی کارمندان ته بیرته د خپل کارونه پر سر راولي، او دوی ته اجازه ورکړي چې دوی د خلکو سره کار وکړي او خلکو سره خدمت وکړي او د خلکو ستونزې او مشکلات حل کړي.
حادثه مو وکړه د غزنی د خلکو د دې شکایت او نیوکو په اړه د طالبانو د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو په بیا بیا اړیکه نیولو سره سره بریالي نسو. خو د طالبانو مشرانو تر دې وړاندې ډیری وخت په خپلو اعلامیو او خبري کانفرنسونو کې په سیمه ییزه کچه په دولتي ادارو کې د خلکو د کارونو د خلاصولو هوډ او ژمنه کړې. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم هغه ادعا رد کړې چې ګیري طالبان د پخواني حکومت په کارکونکو پسې ګرځي یا انتقامي چلند ورسره کوي. نوموړي په خپل لومړي یادیوي وینا کې ویلي وو دوی په دولتي ادارو کې د تیر نظام کارمندانو ته د کار کولو اجازه ورکوي.
د کابل او یو شمیر دورو ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي حکومت د زده کړو، د ښځو د کار او دغه شان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې د طرحو په جوړولو کې پاتې راغلي دي. دوی وایي د دې کار یو لامل د طالبانو په حکومت کې د غیر مسلکي کسانو په کار ګمارل دي، خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا دا ادعا ردوي او وایي چې حکومت مسلکي کسانو ته موقع ورکوي.
تحمینه په کابل پانتون کې د اداري او پالیسی پانزی محصله ده. تحمینه آزادی رادیو ته وایي د طالبانو په حکومت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل د دې لامل شوی چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د دوی لخوا د طرحو جوړولو ژمنې وزندګي.
سم نظام او مدیریت شتون نه لري چې دا ستونزه حل کړي، او سربیره پر دې اسلامي هم امارات هم په ټولو دولتي دوایرو کې خپل کسان ګمارل دي، او د دې ترڅنګ هم هغه ځوانان چې د معاصرې په کچه زده کړه لري بیکار ده.
میاشتې کېږي چې بیکاره ده، یو د خونې په کونج کې له ناستې او تشویش پرته بل کار نه لري. سعدالله خپل د لسان سند د اداري او منیجمنت په برخه کې له ننګرهار پوهنتون څخه ترلاسه کړی دی. دای د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي او وایي طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان ګمارلي دي، او زرګونه هغه ځوانان چې زده کړې کړي وزګاره ګرځي.
د انجونو خونځي تړل کېدل او د انجونو نه ورتګ پونتون ته دا یو ستر ستونزه ده. په افغانستان کې انجونې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي، تر څنګ د ماشونو نه اجرا چې درې هفتو کې دوی له نه وکړو، خو متاسفانه چې ماشونه نه دي اجرا شوي. د دې اصلي علت او ستونزه دا ده چې مسلکي کسان په دندو نشته دی. طالبان په دې کې پاتې راغلي دي چې مسلکي کسان په دندو وګماري، ځینې وتلي دي هېواد څخه او ځینې داخل کې دي. دوی وخت نه ورکوي چې په دندو باندې پاتې شي او که په دندو باندې وغړي لري کړي دي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت په نږدې څلور میاشتو کې طالب چارواکو په وار وار رسنیو سره په خبرو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په اړه د طرحو په جوړولو د کار خبره کړې، خو تر اوسه دغه طرحې نه دي اعلان شوي. په دغه هیواد کې اوس له شپږمو ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. دولتي پوهنتونونه تړلي او په حکومتي ادارو کې ښځو ته د کار اجازه هم نشته. خو د یادونه ده چې مخکې په یو شمېر ولایتونو کې په بشپړ ډول د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل که دو راپورونه ورکول شوی و. د غشان ډیره یو دولتي کارکونکو هم د څلور میاشتو ماشونه نه دی اخیستي، چې وایي له عمله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت څه موده مخکې ویلي و چې ټولو دولتي مامورینو ته د 100 میاشتې معاش ورکول شوی او درې میاشتې نور به هم یو ځای ورکول شي، چې ویل کېږي تر اوسه دا کار نه دی شوی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ردوي چې ګوند دوی په خپل حکومت کې مسلکي او په کار پوه کسان نه لري.
تر هنه د عملي سي دا خبره سمه نه ده. تر هغه باندې کار روان ده. د تعلیم په برخه کې په نور برخه کې کوم طرحې دي تر کار لاندې دي، و به سي کله تکمیل سي به عمل ته ورزي. او بل دا خبره غلطه ده چې په کابینه کې مسلکي خلک نشته نو طرحې ځکه عمل کېده. که طرحې عمل کېدل د کابینه کار نه وي، تر ریزي یا پیشنهاد طرحې یا وړاندیز یا بنیادی طرح د کابینه کار وی، خو وروسته عمل کېدو لپاره ښه پرسونل لرو، مسلکي خلک وزارتخانو کې لرو او کادرونه لرو. د غونه ښه استفاده کیږي. حتی په ډېرو وزارتونو کې مو معینان لرو، خپل پخواني مسلکي معینان لرو.
د د یادونې ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار موضوعات هغه څه دي چې نړیوالو یې هم په وار وار په تړاو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي. د دې تر څنګ په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي ستونزې هم له نړیوالو اندېښنو سره مل دي او ویل کېږي چې د ژمي په رارسېدو سره به د افغانستان 90% خلک له لوږې سره مخ شي. د اګست تر 15مې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډیری افغان کډرونه له دغه هیواد ووتل او یو شمېر نور هم له خپلو دندو ګوښه او طالبانو یې پر ځای خپل کسان وګورل چې په ځانګړي ډول په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو دا کار له جدي غبرګونونو سره مخ شو.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the building, it's not the monument, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. اروپایی چارواکو یو ځل بیا روسیې ته جدي خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې روسیې له څو اونیو راهیسې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې لسګونه زره ځواکونه ځای پر ځای کړي، د اروپایي ټولنې چارواکو په خپلو پرونیو لیدنو کتنو کې له روسیې غوښتي چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. د دې موضوع تفصیل احمد تکلوروي.
د فرانسې ولسمشر، د ناټو عمومي منشي، د اروپایي کمیسیون مشر او نور اروپایي چارواکو پرون یو ځل بیا روسیې ته پر اوکراین د احتمالي برید په برخه کې کلک خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل فرانسه به له اوکراین سره د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې مرسته وکړي. ښاغلی ماکرون په یو بیان کې وویل چې پرون یې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړې او هغه ته یې د خپل هیواد د دې هوډ ډاډ ورکړ چې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې به مرسته کوي. روسیې پرون له ناټو وغوښتل چې په دې ټالواله کې اوکراین او ګرجستان ته د غړیتوب د ورکولو په برخه کې خپله پریکړه بیرته واخلي. ناټو په 2008 کال کې له دې دوو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې یوه ورځ به غړیتوب ورکوي. په یو بیان کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د هغو امنیتي ضمانتونو لست راغلی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ناټو څخه غوښتي دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په پاریس کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان ایویس لیدریان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین په برخه کې د امنیتي ضمانتونو مسأله صدق نه کوي.
اوکراین د ناټو غړی نه دی، نو د امنیتي ضمانتونو موضوع په برخه کې صدق نه کوي، خو په عین حال کې اوکراین د ناټو خورا ارزښتناک شریک دی او د ټلوالې ټول متحدان یې د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. ناټو او متحدان یې همداراز د اوکراین سیاسي او عملي ملاتړ کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لیدریان وویل پر اوکراین برید به خامخا د ناټو له اړخه د مقابل لوري لپاره پراخ ستراتیژیک عواقب ولري. له بلې خوا د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان دیر لین پرون وویل چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو درنه بیه به پرې کړي. میرمن وان دیر لین دا څرګندونې د جرمني له نوي صدر اعظم اولف شولز سره د کتنې پر مهال وکړې. وان دیر لین دې پوښتنې ته چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو آیا اروپایي ټولنه به د نارت ستریم 2 په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نل لیکې پروژه ودروي کنه، د مستقیم ځواب له ویلو ډډه وکړه. خو ویل چې روسیا به پر اوکراین د هر راز یرغل په صورت کې درنه بیه پرې کړي. د همدې پوښتنې په ځواب کې د جرمني صدر اعظم د روان کړکیچ د حل لپاره د خبرو غوښتنه وکړه. اولف شولز وویل دا روښانه خبره ده چې پر اوکراین د یرغل په صورت کې به اروپایي ټولنه او نور اړخونه غبرګون وښیي، خو ده زیاته کړه چې د ناوړه عواقبو د مخنیوي لپاره خبرې مهمې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
پر فیسبوک سربیره آزادی رادیو د ټویټر لاره هم تعقیبولای شي. همدارس زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره اوریدلای شي. د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده آزادی رادیو.com یا آزادی رادیو.org. نه یوازې زموږ خبرونه په ویبپاڼه کې لوستلی شئ خبرونه او نور مطالب، بلکې اوریدلی هم شئ. خو اوس د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. احمد تکل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
نړیوال بانک وایي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو د دې صندوق له کنګل شویو پیسو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دوو ادارو یونیسف او ډبلیو اف پی ته د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرحه تایید کړې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د کابل په لویدیځ کې د پرونیو دریو چودنو مسؤلیت ومانه. د ډلې ویلې دي چې د شیعه مذهبو د سپرلۍ بسونه یې په نښه کړي او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت ویاند دا حملې کم اهمیت بللي. په کندهار کې د یوې شخړې پر مهال یوه ماشومه او یوه ښځه وژل شوي دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي چې پیښه د دوهمې حوزې په یوه اړونده سیمه کې د شخصي دښمنۍ له کبله شوې ده. خو یوې سیمه ییزې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې پیښه هغه مهال وشوه چې د دې کسانو موټر د تلاشۍ په پوسته کې د درېدو امر ونه مانه. په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو کسانو پر هغو پولیسو برید کړی چې د پولیو د واکسیناتورانو امنیت یې نیولی و. چارواکي وایي په دې برید کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. د برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک منلی. د اوکراین سمندري ځواک وایي چې روسیې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې د ازوف سمندرګي په سلو کې اویا برخه بنده کړې ده. دا کار ظاهرا د اوکراین دریو بندري سیمو ته نږدې د روسیې د توپچي تطبیقاتو په خاطر شوی. او د جنوبي افریقا ساينس پوهان وایي په خپلو تحقیقاتو کې داسې نښې نښانې نه دي موندلي چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایروس نوې بڼه د پخوانیو هغو پرتله سخته ناروغي پیښولی شي.
د خبرونې په دوام کې دوه پروګرامونه لرو. د لوبو له میدان او د غراس تاندې څنګ
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، سړی مشهید د لوب له میدانه یوې بلی ونې ځخ پرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ او وسی په روانه خبرونه کې بعد د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو د نوی لوبغاړي خبر ودی د ژوند له داستان خبر شي. د سړکونو پر سر د کریډیټ کارتونو لپلور تر دغه ځای رسیدلې ده. دا به هم اوري چې سربیا ته تللی د سکوهنی یو شمیر افغان لوبغاړي وای بیرته وطن ته نستنیږي. دا چې ولی په یو راپور کې اوري او که وخت نو د سکوهنی د تنکی ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. نموغاګل ازادي رادیو ناوړي د افغانستان کرکټ بورډ وای بل میاش له هالند سره درې ورځنی لوبي کوي. د بورډ په اعلان کې ویل شوی چې دغه درې ورځنی سیالي به د افغانستان په قربتو په قطر کې ترسره کیږي. دا د 2023 نړیوال جام ته د ورتلو سیالي دي چې په هر بری سره لوبډلې ته لس نمرې ورکول کیږي. افغانستان دا مهال دا ډول درې لوبي کړي او درې واړه ایرلند ګټلې دي. ټاکل شوی چې افغانستان به له دې سیالي وروسته زیمبابوي ته سفر کوي چې هلته له کوربا هیواد سره هم درې ورځنی سیالي وکړي. د اولمپیک نړیواله کمیټه له افغانستانه د نږدې 300 ورزشکارانو د ایستلو له همغږي وروسته وایي په دې هیواد کې له پاتې ورزشکارانو سره مالی مرستې کوي. د اولمپیک کمیټې ویلي دي چې په افغانستان کې له پاتې ورزشکارانو سره به د ژمي د رارسېدو له کبله نږدې 1500 ډالره مرسته وکړي. او د ورزش له نړۍ بل مهم خبر دا دی چې د فری فایټ افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي خپل برازیلي سیال ته ماتې ورکړي. دا لوبه د هندوستان په حیدرآباد کې ترسره شوې. ښاغلي بدخشي د سیالۍ په دوهم راوند کې وکړای شول چې خپل قوي سیال ته ماتې ورکړي. درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو په هغه نوملړ کې ځای پیدا کړی چې په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر 13 کلن دی. څلور کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره یې اوس خوبونه په رښتیا بدل شوي دي. د خیبر ولی په ژوند باندې مې له نوموړي سره مرکه کړې ده او دا مې ترې پوښتلي دي چې کله چې دا خبر واورید څه احساس یې درلود.
والا واقعیت لگے تقریبا ډیر زیات احساس تر هغه کنه لگا تاسو سره چې خبر شوم اسکواډ اعلان شو د اسیا کپ او ورلد کپ اسکواډ کوم ډیر زیات خوشاله وم او دومره خوشاله وم چې صدر تم نور د دې ډیر لږه د لاس نه په خوده باور کنه دې جړلی پر د سی وان تم دې لکه جړا ما تر له ډیر خوشاله د لاس د سی اړه
دا اوس دغه خبر دی لڅ شي نو وورید کوم ډول دی وورید دا کی سره توګه
دا ډول یو انډیوال نه بس تقریبا د کور تر روانه ما یو انډیوال نه واغې د فیسبوک دې لکه شي هغه ما ته یو دغه سره منډه کړل وې ډار کړم څو زیات کنه ما کارټون زه کې ولاړم وې ډار کړم ډیر زیات او ما ویل چې دا چی شي خو غوې ولا وزیر ما دې چی زیر وې دا چې دا ته معاملې ده بس وې دا چې سکواډ کې نوم راغلی او د ورکپ شرکت بیا غز دې چاشم چې هغه تقریبا مې غیره باندې زیر او مټیان مټیان دکان ته نیوړ بس مټیان یو کاټ کړی دا واغ سره مې بس ټول باندې تقسیم کړی را خلکو باندې هغه باندې مې خلونو خلکو باندې تقسیم کړ
بیا
ډېر خوشاله ده لاس
دا غي نو ورسته چې بیا کله کور ته لاړی د کورنۍ لغړو سره مو دا خبر شریکو دا غوي احساسات او مور پلار ورونه
نو تر خو مې له بښو پاسو یا خو لکه مور د مې جړاله نو غي یاره کړو کته نه قسم دې وی جړل ډېر خوشاله ده لاس نه مور مې را کړل ډېر کله کې را کړل وی جړل کنه ان زما خپل مولا جلال الله ډېر خوشاله ده لاس نه ان ټول وړو نه ټول ډېر ځا خوشاله
تاسو د کورنۍ مشر اولاد یاستئ
نو بالکل بس مې مشر یم مانو وړو دي او هغه یو دو دي هغه مشرینګ ده کوي مشرینګ نه رښکې ده کوي دا نه پندرو په بس څوک حضرت کې هغه ولدا کار کوي زمون کله وی یعنی هغه کله کرکټ کو کله اکیډمۍ ته او کله وست کاری یعنی بس
ټول د کورنۍ ټول څو غړي یاستئ د مور په ګډون مو
د مور په ګډون مې شوی چې الله سي یو لاس کا صحیح یا
د دې ټولو سرپرستی تاسو ته در پغاړو
او ما ته را پغاړو
خخه لکه د خپل شخصي ژوند پاړه وګګي ګول کېدا چې تاسو په جلال آباد خار کې د موبایل کارټون اپلوري او خپل ژوند په مخ باندې وړي دغه کې سره ته وکا لکه رئیس دا کار کوي او خوانځي وای کنه وای کنه هم دغه کار در نه خوانځي پاتې کړي
نو نا مکتب مې مکتب مې خو مکتب سره تقریبا د ورځې سات نه تل ماخام پورې تل ماخام پورې کړم ته زم د کرکټ کړم ته او هغه نه بعد بیا د شپې ځای کډونه غوښتم ځکه ما کرکټ سره ډیر زیات شوق دی او ځل د بل اقتصاد لوړې نه ک نشم کولای کنه چې د کور تر پرځ به انده نشم کولای چې را کارټونه پرې دې یا کار پرې دې مکانه کار مو سره کوم کرکټ هم کوم ځکه چې کرکټ سره ما ډیر زیات شوق دی او کرکټ نه کوم نه کرکټ پرې خدای شمه نه کار دې ک دواړه ور سره کوم د وسار نه مخامه پورې کړلې کې ما غنه باندې کار کوم
اوس چې تاسو د افغانستان د نولس کلونو په ملي لوبډله کې درته ځای پیدا شو او ایشیا کپ او ورلد کپ د پاره به د افغانستان په نمائندګۍ باندې لوبېږي په 2020م روان کال کې او د شان پراتون کې 2022م کال کې نو کله دې د څه فکر کړی و چې بل اخر به د افغانستان په یو ملي لوبډله کې په یو فلیټ فارم کې راشي تاسو
ما تقریبا ډېر وخت کې د اکیډمۍ کوم کرکټ کوم او قاری کوم او زحمت کوم او ډېر کې ډېر ارمانونه لري چې ان شاء الله د څه کرکټ د څه پرواه پر پرېښو د څه نشو کوم ان شاء الله چې نور خلک یعنی پر دې خلک ما تشویق کوي ما ته وایي چې نه خیبر تا کې چې شته تا کې ټیلنټ سره ته کله ان شاء الله چې لګونه وي کې مینټین وي کې نېشنل ټیم وي کې یعنی واقعیت ډېر کسان دي چې ما سپورټ کوي یعنی ما ته وایي چې واقعیت تا کې سوشته ده او ان شاء الله ځان کې مې ډېر څه ګورم ځکه خو علیکم زحمت کوم دا زه پور راځي بل ما ان شاء الله زحمت لوځي واسي ان شاء الله موږ مخکې په ځمړه کې اوسه افغانستان ولس کلن نو کته په 2013 کې هم چې 19 کې پونه اوسه کې پونه کې پرفورمنس کوز دا نه شکر سره دا 19 د اوسه غلې ما
پلان څه دی د 19 د دغه ایشیا کپ د پاره او دا شان د ورلد کپ د پاره چې باید تر لاسه کې چلک تر لګا لکه تاسو ویل چې نېشنل ټیم ته بغواړي چې لاړ شي نو داغه د پاره څه پلان دی کوم ډول پرفورمنس باید وکړي
نو داغه لپاره ما ډېر خواري کړی دا ډېر خواري کوم ان شاء الله زحمت نه کړي ان شاء الله غواړم چې لپاره د ایشیا کپ میچونه کې د پرفورمنس کوم چې چیرې هم د خیره دې ته نو کوم ان شاء الله او را دې مشته ان شاء الله کوم هم د خیره سره بس هم دې بیا ایشیا کپ دی او ورلد کپ دی ورلد کپ هم ان شاء الله پرفورمنس کوم د خیره یعنی بندا غن 19 نه بس خلک نشمن ټیم درا دې ملي ټیم درا دې کلی پرفورمنس کې خلک هم سمح کوي نشمن ټیم ته
استاو مرو څومره دی او د دین وړاندې تاسو د ولس کلنو ملي ټیم یاد کوچ پاغي کوم لوبي دلیا سي پکور دنه نه کوم مهم سیالیو کې مو برخه اخیستي
تقریبا زما عمر تقریبا 13 شوقای دی او کورنی کرکٹ لگا کورنی کرکٹ کې مچا خبر 19 ول هغه کړی دی دا ریجنونه نکړی دی انټر کلب نکړی دی سکول لیول نکړی دی ارس نکړی دی ورته شکر تاب کړی دی ارته کې مرنګ کړل کا دی یو میاشت یو هفته دوه هفته مخکې انټر کلب میچونو په درې میچو کې مې څلور میچو کې مې 200 رنز کړو چې هغه منټا کو بیا د 19 کیم شو بس هغه کې مې پدری می چوتو سره دونه وکړو او دې کین کین من پینځش کا سده کین پر پومس کو بس شکر پر پومس می ډیر زیات کړه ځکه
په کور دنه نم تاسو یادونه وکړه چې بلا بیل سیالي مو کړی دی او هغه مو ټاپ کړی دی په افغانستان کې تر ډیره پوری یو خبره چې مطرح کیږي غدا ده چې حقدار لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي او تر ډیره سکواډ چې دی هغه د اړیکو پر بنسټ باندې جوړیږي خو ستارت اکل خای د خلکو دای دغه غانی یو سناسه غلطی ثابتې کړی وی تاسو هم دغه فکر کوي څو مو پیژندل چا ماری فکرې لکتر لګا چې راغلی 19 کې برخه واخیسته دغه کیسه کړه ته وکړي
نو کله هلو زه نه څو پیژنم نه څو ګیژنم نو غړي چړې ما کټونه خپل ما پریکټس کوم نه څو پیژنم نو څو پهلوان نرم نو څو غلرم دا د دې پرفورمنس نکړې د خپل پرفورمنس په اړه باندې زه هغه لم ټیم ته لکه مثال مخکې ته کین کې 15 کس وره کې پرفورمنس کوم چې 15 ته واچولم 15 کسانو 20 کسانو په پرفورمنس کوم بس هغه ټیم ته واچولم په پیله شکر دی ما سره صدقه نه شي ځکه پرفورمنس نکړې ده بس پرفورمنس له وجې ماته نتیجه ملو شوې ده
کوم سکواډ چې د نو لسکلانو اعلان شوې ده د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره تاسو به سکواډ کتلې تاسو نه ورخوا به کې نور مستحق لوبغاړي مخایوي څه فکر کوي په دې ټیم باندې تر کومه ځای لوبډر رسیدلې شي د افغانستان په سیال کې چې یو ځل منګي ایشیا کپ هم د نو لسکلانو ګټلې
یار ان شاء الله دا ټیم چې وګورم ټول ینګ پلیران دی او ټیلنټ والا دی ان ماشاء الله زموږ ټیم د نور په نسبت ان شاء الله ډیر زیات کوي او ان شاء الله امید لرو دا خره چې دا د ایشیا کپ هم چمپاین کوي وګټو دا خره کته افغانستان درو ان شاء الله ځکه زموږ ډیر غبولران موږ سره ډیر خبرش منان دی او ماشاء الله زموږ ټیم ډیر ښه ټیم دی
د افغانستان د 19 کلونو کوم رضوانانو نوې لوغړې خبر ولیو د سکوهنی د افغان ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي چې سمو د مخ کې د نړیوالو سیالیو لپاره سربیا ته تللی افغانستان ته د بیرته ستنېدو اراده نه لري دوی وایي په دې هیواد کې د وروستۍ او سیاسي بدلونونو وروسته لنا څرګند راتلونکي سره مخ شول له همدې عملې له اروپای ټولنې د ویزو غوښتنه کړې د افغانستان د سکوهنی ملي لوبډلې یو شمېر غړي د اکتوبر له 23 تر 25 د نومبر په سربیا کې په نړیوالو سیالیو بوختو په دې اړه نور حال په دې راپور کې
سیلاب نوری د افغانستان د سکوهنی ملي ټیم لوبغاړی دی هغه په وروستۍ نړیوالو سیالیو کې وکړای سول چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل جاپانی سیال ته ماتې ورکړي سیلاب وایي اوس چې دلته راغلی نه غواړي بیرته هیواد ته ستون سي ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی
د افغانستان اوسنی وضعیت په بشپړ توګه خراب دی اوس هم هر ورځ د انتحاري چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو موږ نشو کولی د ورزش او تعلیم په برخه کې هلته پرمختګ وکړو اوس سربیا کې یو چې وکړی شو له دې ځایه داسې یو ملت ته ولاړ شو چې د ورزش او تعلیم راتلونکی مو پکې تضمین وي
جو هم زمینه ترس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است برای ما مساعد باشه
د سکوهن نړیوالو سیالیو کې نه افغان لوبغاړو حسیب الله ملک زاده رفیق الله سلیمانی رامش رحمانی عبدالقادر غفار علی رضا احمدی سیلاب نوری سلطان محمد نعیمی سلیمان اسلمی او لیس الله عزیزی ګډون کړای و دغه سیالۍ چې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اکتوبر له 24 د نومبر تر 25 تر سره شوې د نړۍ له سلو هیوادونو شاوخوا 600 لوبغاړو پکې ګډون کړی و افغانستان په دې سیالیو کې د آذربایجان مالدیف قزاقستان ایتالیا تایلند جاپان او کینیا پر وړاندې لوبې وکړې چې له نهه لوبې یوازې دوه وګټلې سیلاب نوری د جاپان او سلیمان اسلمی د کینیا پر وړاندې برای خپل کړ له دې سره د دغه لوبډالې یو بل لوبغاړي عبدالقادر ملکزاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله من دی چې دای او ټیم کې ورسره نور ملګري وکړای سي د یو اروپایي هیواد ویزا ترلاسه کړي
زندگی ما در افغانستان در خطر بود.
زموږ ژوند په افغانستان کې لږ وخت سره مخ و. له همدې امله موږ نه غوښتل بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د اروپایي هیوادونو نه هیله مند یو چې د ځان د ورزش او ژوند لپاره ویزې ترلاسه کړو.
برای ورزش ما، برای زندگی ما.
د سوکوهنې نړیوالې ټولنې د عادلانه فرصت چوکاټ هغو لوبغاړو ته برابر کړی چې نسی کولای د خپلو هیوادونو په نوم لوبې وکړي. له دې سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د دغو ادارو ردولو سره وایي چې د سوکوهنې ملي ټیم سره یې د بحثونو او خبرو اترو کولو وروسته دې پایلې ته رسیدلی چې دوی بیرته افغانستان ته ستنېدل ومني.
او اوس هم لجمنې سره سم د سوکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تمرین کار یم. د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. څه کم څلور کاله کېږي زه تمرین کوم. عمر مې څه کم شپاړس راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ ویلی دا حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس همداسې به دویم کال نوجوان لوبه کې چې ماته مسابقه وکړې شپږ مینې کوټې وهلې او دا مې شیره په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دا سږ کال چې لاړم نو دوه لوبې مې کړې څوک نه حاضرې ما سره مسابقې ته دواړه اول شلو ننګرهار ته مې ولې راوړه خو سفرې مونږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم. پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سم لی په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې چې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې همدا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کېږي که نه هغه به بچي شي وای. بوکس چې د شیران لوبه ده شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خوښې ده. ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
د افغانستان د سوکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته کې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 4 1 0.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغولو کې ونډه اخیستلی شي؟
په افغاني ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی دي چې شپه ورځ خولې تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. خو هغو کسانو ته هم دا مسؤلیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسؤلیتونه نه ورکول کېږي وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې
بیا دغ ځوانان مفت خورا مخته کیږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې د اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانېږي هېڅ کوم مسؤلیت نه ورسپاري چې ته دا مسؤلیت لرې، کور کې به ته دا کار کوې، ته به دا کار کوې، ته به دا مسؤلیت ترسره کوې. نو بې مسؤلیته چې څوک رالوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسؤلیت نه پېژني، نو هغه بیا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دا چې دی آزاد روږدی شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په ده په مورد ویلي چې دی باندې چې سرمایه ګذاري کړي، دوی ته چېرې پیسې برابرې کړي چې ته خپل تعلیم وکړه، درس ووایه. په ډېر مشکلاتو باندې چې دنی ښوونځی لوستلی دی، ده ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکړي، د پلار لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردی نه دې ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه دې ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپل آینده خرابېږي، ځکه مسؤلیت چې ونه پېژني کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي، نو که مسؤلیت یې پېژندلی وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسؤلیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دي وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړۍ نه باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلې وي او ماسترۍ نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په ښاروالۍ کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم، که څوک بېجای شرمونه کوي، بېجای یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوه عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ د حوصله نه کار واخلي او لږ د په داسې یو شکل دی هغه وهڅوي چې د هغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا السلام علیکم. دې اوس وخت کې
چیز په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړی دی، دوی ته وړ وړ کارونه ورکومه. لاول مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپل پیدا کړی سی خپل مصارف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپل پرې کړی. زما په نظر موږ غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، موږ باید مصارف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډیری کورنیو سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي، یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو لوی دلیل هم د دې مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې، یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه لغاړې کیږي، نو دوی نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کوي. نو لاول باید دا فکر وکړي چې څوک زده کړې کوي، پوهنتون کوي، واده کوي، ته باید نور شخصي ژوند ولري، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په خکولو کې ونډه نه اخلي، هغه چې د خپل کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، وروسته به یې ژوند څنګه وي؟ او ځوانان څه ډول د خپل کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او خکولو کې فعال رول درلودای شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسی، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول سي ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لار چې خپل کارونه مخته بوځي. خو بعضې ځوانان هسته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي، همور شو تاسې چې ورته وایي چې مختخور یا مفتخور لویان سوي دي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی، دوی فکر کوي چې نور خلک موږ ته مسؤل دي چې زموږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کار وکړي یا مشرونه راته کار وکړي. داسې ځوانان چې دي بیا دوی خبره جلاد اسما په فکر داسې ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړ کې توپ څخه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي، دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کار وکړي خپل په شو ودریږي.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، امرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
حوال خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره، دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید، دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي، کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه شي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو سره کومک کوو، بیا څنګه افته. دا خپل یو ډیر ستونزمن برخورد دی ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغه من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثر دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس، هلته د راتلونکو کارونو لپاره، ول په اوسني شرایط کې تاسو ته ستاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکوي استخدامی مو. نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کیږي، یعنی کولی سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا تا ته اړتیا لري ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونې د پای شي بي دي، تر بیا ښه وخت ولرئ.
نور بس دی لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.